تان دي څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو لوی ستونزه ده هم ده چې دوی ته په کم عمر کې کوژدي ودونه کیږي. ولې ځینې ځوانانو ته په کم عمر کې کوژده واده کیږي؟
د ورس مرواج په حساب چې یعنی د نجلۍ ساتنه مشکله ده ورې کوله.
په کم عمر کې واده کومې ستونزې جوړولی شي؟
هغه نه پوهیږي چې دوی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم
کړي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی.
هغه عقل پوخ وي، هغه په خپل خپو باندې ولاړ وي.
په افغانستان کې اوس هم ډیر انجونې او هلکان چې قانوني سن ته رسیدلي نه وي د دوی له خوښې پرته ودونه ورته کیږي. په داسې یوه سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي، د ځوانانو د ژوند لاره له ډیرو ازغو ډکولی شي. د کابل اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور له دې غمه ځان خلاص کړي، خو دوی دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ کیږي.
یو خو مشکلات به کور کې مشته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږي، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم، په دې چې موږ یعنی اول خو کوچنیوالي کو دوام بل دی چې هغه وینو چې آماده ده دی ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه، یعنی دا د ورس مرواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده ورې کوله، یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي په کم عمر کې واده کوونکې د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي، په همدې خاطر له واده وروسته ژوند د زقوم په سیر تاریخ وي.
کپا کم سن کې یو خزا یا نارینه وادو کې هغه نه پیږي چې دی د خپل کورنۍ څنګه تنظیم کی، یعنی څنګه باید دی اولاد راوړي، څنګه باید دی اولاد مانځ کې وقفه راوړي، دی دا نشي تنظیمولای. نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي او دلته ګورې اولاد ته بیا سم تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو زر باور کوي، هغه اولاد تحصیل ته نه ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل دی، ګورې کورنۍ کله چې هم نفوس ډیریږي د دیو د مصارف ډیریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي د خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست ولایت اوسیدونکو محمد معصوم وایي د دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته په کم عمر کې واده کړی، ورسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی، او کورنۍ ته هم دا دلیل مخې ته ایښی چې ما ته مو په ماشومتوب کې واده کړی او هغه وخت زه د واده په مفهوم نه پوهېدم.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا همزوی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ما ته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځوانۍ مې چې ور ډېره خرابه تیره شوه، په خوند پوه نه شوم، په مزه پوه نه شوم. نو د سره بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم زه بل واده وکړم کنه. دا خپل یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډیر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډیریږي او درس ته پام کمیږي. فدا محمد باران د خپل ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا خوانځي ته رانغی.
موږ ملګری وو، دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسه کې عمومي اول نمره وو، ډیر تکړه وو، لایق وو، خو که څه هم عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو دی. نو دغه اړیکې بیا را پرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل، هملته بیا دوکان شروع کړو کنه. استادانو به ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړیږي، مګر هغسې ونه شول. ارمانونه یې هماغه د واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
په تاندې څانګې خپرونه کې د ځوانانو په ستونزو،
بې سوادي، د بیکاري، د
لاسته راوړنو،
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. د کابل پوهنتون دروا پوهنې څنګه استاد محمد بشیر بهرامی وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي لډیرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي ځکه دوی ته داسې یو بار ور پشا شوی وي چې دوی د وړلو توان نه لري
که چیرې د انسان سن و سال کم اوسیږي او دا واده وکړي په دغه وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري حتی نور مسایل هم نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولی هغه تحمل کړي بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي ډپریشن ورته پیدا شي په اساس د دې چې کچیر یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري هغه جګی حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کړي نو په دا اساس کچیر هغه مسولیتونه په ځای کول نه شي ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری تورابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې عجله وشي خو د دې ترڅنګ دوی باید عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وي
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ کنه یو نکاح د داخله نکاح چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي خو د بلوغ معنی صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وي د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري هغه عقل پوخ وي هغه خپلو پښو باندې ولاړ وي د بل چا په وګو باندې آینده کې بار نه وي حضرت علی رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال ته هغه ورته وي لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر و یا اول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتله او دویمه خبره دار چې هغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشاله د پاره غموم الدهر د کالونو غم بیا شاته واچي نو پغې کې دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي
ارواپو محمد بشیر بهرامی وایي کوم رضوانان د جنسي رابطې پاړه سم په هواي نه لري او نه هم دوی دې ته تیار وي ځکه خو دوی رواني او جسمي پلاوه هم تاوان کوي
سن کچیر کم وسیږي انسان هم د عقلی لحاظه و هم د پیسلو هم د رواني لحاظه هم د جسمی لحاظه تکامل ته نه رسیدلی یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظه نو د جنسی اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا شاله د موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعات باندې صحیح پونه وسیږي نو اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر zarar رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه کم وي د تعقل مرحله ته نه وي رسیدلی ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې د دوی ګډ ژوند ته خینه وي
کچیر موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو دی هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفی وسیږي او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځواني کې دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات ډیر غالب دي نظر دغه په عقل باندې نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلی نه وسیږي او احساساتي تصامیم وسیږي په آشکارا ډول موږ ویلای شو چې د دې عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفی وسیږي نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم وسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم وسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه کړی هغه نه سنجولی نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا پاینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي
قاری تورابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د خوښه نه وي دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې په یعنې د هغې هغه واک اختیاري نه وي په ورسره بل چا ته ورکوي دا هم د اسلام له نظره ډیر سخت ظلم دی او جفا دی ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کیږي نو ځکه نکاح کې ایجاب قبول دا ضروری دی نو کله چې یو انجلی یو الک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره هممزاج یا هم طبیعته نه وي نو دا په هغې باندې یو زیاتی د هغه نجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي
درنو ریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پات رسیدي. تر بل خبرونه خو وخت ولري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان ولسی جرګې د 1400 مالیکال د بودیجې مسوده 2 ځل رد کړې ده. جرګې د بودیجې د رد لپاره 19 دلایل وړاندې کړي او د سمون غوښتنه یې کړې. د ښوونکو، سرتیرو او ټیټ رتبه مامورینو د معاشاتو یو شانوالی، د پروژو په عملي کېدو کې توازن او د بې ځایه لګښتونو مخنیوی د دې شمیر یو له مهمو دي. خو نږدې اونۍ کېږي چې ولسي جرګې ته د 1400 مالي کال د بودیجې درېیمه مسوده لیږل شوې ده. خو دا ځل تالار ټول یو خوله نه دی، عواملا په دوو ډلو ویشل شوی دی. لومړی هغه چې وایي دا ځل یو څه سمون راغلی، وړاندیزونه منل شوي، او دویم هغه چې وایي لا هم هغه څه چې اړتیا یې ده نه دي شوي. د جرګې دننه پر یو او بل د تورونو لړۍ هم ګرمه روانه ده. ځینې د حکومت پر راشنخورۍ او ځینې بیا د شخصي ګټو او سیاسي تمایلاتو پر بنسټ د بودیجې پر ګراوګان نیولو تورنوي. خو اصلي کیسه څه ده؟ ولې دا ځل د برهار وخت په پرتله د بودیجې تصویب جنجالي شو؟ نن په حقیقت سره خبرونه کې د ولسي جرګې د مالی چارو بودیجې کمیسیون لمرسیال جاوید صافی سره پر همدې موضوعاتو خبرې اترې کوو. صافی صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
ډېر مننه زم په خپل وخت تاسو له تاریخ د ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
صافی صاحب، ولې د تیر هر وخت په پرتله د بودیجې پاس کېدل دا ځل دومره جنجالي شوې دي؟
اصلا خبره دا ده چې د تیر ځل په حساب باندې چې کله مخکې کوم کمیسیون و یا مخکې د ولسی جرګې کوم غړي د مالی او بودیجې کمیسیون غړي وو، نه پوهېږم د هغوی به ورته پام نه شوی یا به د هغوی په خپل نظر باندې مخکې تلل. ولې دا ځل چې دغه دویم کال یې ختمیږي او د دریم کال د ولسی جرګې شروع کیږي، نو د ولسی جرګې خصوصا د مالی او بودیجې کمیسیون لازمه وګڼله چې ځینې تغییرات راشي تر څو دولس ستونزو او اولیتونو ته په صحیح طریقه باندې رسیدګي وشي.
خود تالار د نن ځینې نور موضوعات هم مطرح کیږي. لدې ډلې د یو بل پر وړاندې تورونه دي. ځینې مهم وایم، یو شمیر وکیلان یو ډله پر دې تورنوي چې د شخصي ګټو او سیاسي ګټو پر بنسټ باندې بودیجه په ګراوګان کې نیولې، په ځانګړي ډول د مالی چارو کمیسیون او د ریاست په ګډون اداري هیئات او ځینې نور کسان په دې تور نه ایږي. خو بل ډله بیا وایي چې هغوی کسان چې بیل دي چې فکر وکړي د بودیجې په اړه باندې د افغانستان د امنیت شورا پر بنسټ باندې ځینې مسایل وړاندې کیږي، خو یوې ډلې هم ثبوتونه وړاندې نه کړل او نه یې رسنیس کړل. ولې دا ډول تورونه؟
شک نشته چې ځینې د ولسی جرګې غړي به د خپلو شخصي ګټو لپاره دغه کوشش کوي چې بودیجه ګراوګار ونیسي، او ځینې به بیا حکومت ته لکه څومره چې لازمه ده لاغې زیات ورخوږیږي او دا وې سره به یو انډیوالی پالي. ولی اصلا خبره دا ده چې موږ چیرې راشو او باس په دې وکړو چې په دې تیرو 1300 کالو کې د افغانستان هغه قشر ته چې یو مظلوم قشر دی او د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دی، د هغوی لپاره په بودیجه کې څه نیول شوي دي، څه شوي دي؟ نو حقیقت دا دی چې په بودیجه کې ستونزې شته دي او باید په دې باندې هیڅوک سترګې پټې نه کړی شي. او لکه څنګه مې چې مخکې ورته اشاره وکړه، نو د شخصي ګټو په بنا باندې به هم کوشش کیږي چې ګراوګان ونیول شي بودیجه. ولې د پارلمان 95% 96% 99% وکیلان او د خصوصا د مالی او بودیجې کمیسیون غړي کوشش کوي چې دغه بودیجه د ستونزو په نظر کې نیولو سره هغه ته د حل لارې پیدا کولو په برخه کې کوشش وکړي.
د مالی وزارت او دننه په تالار کې ستاسي هم سنفیان یو شمیر موضوعات رابرسېره کوي. اول دا وی چې دا ځل د بودیجې په دریمه مسوده کې ځنې بدلونونه راغلي هغه چې تاسو وړاندې سکړي. لومړی دا چې 390 پروژو ته پکې ځای ورکړل شوی چې دوی وته د ولسی پروژو نوم ورکړي. دویم دا چې د خوونکو او سرتیرو او ټیټ رتبه مامورینو د معاشاتو لپاره یو کوټ په نظر کې نیول شوی، واغې ته تقریبا 1.5 مليون ډیر افغانۍ هم ورغلي دي او نورې پیسې هم ور اضافه کیږي تر دې چې د انټي اې د معاشات په اړه باندې ورسې پریکړه دا کوي. د عملیاتي چارو په برخه کې ساسي د وړاندیز په اړه باندې دوی وایي چې پاګه هم یو سکار شو دی، ولی پر پیسې نه دی ور محول شو او پروژه هم پکې نه تطبیق کیږي. فکر کوي هغه څه چې تاسو وړاندیز کړي وو یو څه شوي؟
بالکل، زما نظر او وړاندیز دا دی چې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، په ډیرو برخو کې یو څه تغیرات په بودیجه کې راغلي دي او دا تغیرات په دې معنا دی چې حکومت د ولسی جرګې هغه غوښتنې چې کمی حق غوښتنې او حقوق دي د ولسونو هغې ته یو قسم لبیک ویلی دی، هرکلی کړی دی، چې تاسو ته اشاره وکړه د معاشاتو په برخه کې یو څه ناڅه تغییر راوستی دی، که څه هم دا بیخي په کم اندازه دی او باید چې په دې کال کې هیڅ امکان نه لري که په دغه شکل باندې موږ مختلاټ شو نو بیخي خلک به راپورې وخاندي، ولې چې دغه اراده موجوده شوه، دغه فکر موجود شو، دا پخپل د دې معنی دی که اوس نوینو په وسط د کال د بودیجه کې به د معلمینو د اجیرانو او د مامورینو په معاشاتو کې لوړوالی راشي. همدارنګه د واحد عملیاتي په پروژو کې چې هغه یو بودیجوي واحد نه دی او قانوني د ولسی جرګې ته هیڅ کوم جواب دی نه دی، نو په دغه اساس باندې هغوی پریکړه کړې ده چې د واحد عملیاتي دغه پروژې او قراردادونه په دغه کې به یو تغییر راځي، هغه تغییر دا دی چې یا به دوی یو مستقل واحد بودیجوي واحد کیږي او یا به بیخي له منځه ځي. نو دغه یو ښه خبر دی چې په دې ځل کې مطلب موږ سره منل شوي دي. همدارنګه د اصولنامې اجرایي بودیجه کې یو څه ناڅه تغییرات راغلي دي، دسترخوان ملي حذف شوی دی او هغه پروژې چې د وکیلانو لخوا وي دا د وکیلانو شخصي پروژې نه دي، دا وضاحت باید وکړل شي، دا د ولسونو هغه ضرورتونه دي چې پخپل د ولس استازي مستقیما د خپل ولسونو څخه اوري او هغه یو وحشتي ضرورت دی. او هغه پروژې چې دا مې خبره ده درې سوه پروژې بیرته په نظر کې نیول شوي دي چې په تیر وخت کې په تیر ځل مسوده کې سند د بودیجې څخه ایستل شوی.
ځینې مسایل په تالار کې نور هم مطرح کیږي، د یو شمیر کوډونو په اړه باندې چې پیسې پکې زیاتې دي او د خلکو درد بخور نه دي، اما په دریمه مسوده کې هم دا پیسې راکمې شوې نه دي، که راکمې شوې هم دي ډېرې زیاتې کمې، د یویش کوډ یادیږي، یو نوی کوډ یادیږي، دوه نوی کوډ یادیږي. آیا په دریمه مسوده کې د دې مسایلو په اړه بیا هم دننه په کمالي چارو او بودیجې کمیسیون کې بحثونه شوي یا روان دي؟
او بالکل، د یویش کوډ پر رابطه باندې چې هغه د معاشاتو کوډ دی، په دې کې تیر ځل دویمه مسوده کې چې راغلی و هغه د وکیلانو د مالي بودیجې کمیسیون په نظر باندې چې څه رقم لازم او هغه سي تغییراتو کې نو راغلي چې دوی یو مشکل دغه هم په نظر کې نیولې و. په دې ځل مسوده کې په دریم ځل کې 300 میلیونه 350 میلیونه افغانۍ له دغه کوټ څخه کمی شوې دي، ال دا چې 15000 او 800 دغه د دې په شاوخوا کې تشکیلات چې اضافه شوې دي، چې دا یو ښه خبر دی، دا په خپل یو تغییر دی. همدارنګه په دویشتم کوټ کې چې دغه د اجناسو خدماتو کوټ دی او د مصارف کوټ دی چې زیات مصارف کېدای شي هغه څه رقم چې لازم دغسې مصرف نه شي او موږ تشویش درلوده، په هغې کې ډېر زیات تغییرات نه دي راغلي، باید چې په دغه کې تغییر راوړل شي. که دا چې په دریم ځل باندې بودیجه بیا ولسی جرګې ته راغلی ده او که چیرې ډت شي نو دا په خپله په ډېرو انکشافي کارونو باندې بد اغېزه کوي.
صابر صاحب، د تالار دننه عملاً ما وړاندې یادونه وکړه چې ساس همصنفیان دا ځل په دوو ډلو باندې ویشل شوي دي. وړاندې د بودیجې پرت کې اکثریت دا سره کارونه پورته کړل چې رات، اما دا ځل عملاً یو څه مقابل لوری مهم هغه چې د دې بودیجې په توافق کې ولاړ دی او څه شمیرې زیات بریښي. فکر کوي چې دا ځل به یو ځل بیا د بودیجې د تصویب یا هم رد په برخه کې یو غوڅې پرېکړې ته ورسیږي؟
اصلا خبره دا چې دا د تالار په دوو برخو ویشل دا په دې معنا ده چې ځینې وکیلان صاحبان چې هغوی د دغه تغییراتو او د حکومت لخوا په درېمه مسوده کې د تغییر شاهدان دي یا هغوی ترې خبر دي، نو هغوی به طبعا دا پرېکړه کوي چې دا ځل بودیجه پاس شي. همدارنګه مشکلات به وي، ولې د ولس ستونزو په نظر کې نیولو سره هم باید چې پاس شي. هغه دویمه برخه د تالار چې ده هغه یا خو دا خبره ده چې هغوی له سند د بودیجې څخه نه دي خبر، د ولس د ستونزو څخه نه دي خبر، اصلا په بودیجه باندې نه پوهېږي او یا هم د خپلو شخصي ګټو لپاره د بودیجې درد لپاره کوشش کوي او کمپاین کوي.
اما یو مسله دننه چې په ولسي جرګې کې مطرح کیږي د وکیلانو ترمنځ، هغه د اداو او تورونو ده. د وکیلانو ترمنځ د تورونو الهام له کوم ځای اخیستل کیږي او آیا تر یو ځایه حقیقت لري چې ځینې پر امنیت شورا پلوي تورنیږي، ځینې نور بیا د شخصي تمایلاتو او د قراردادونو په نه ورکړې مسایلو باندې؟
جرګې ځینې وکیلان د حکومت سره ښې اړیکې ولري یا روابط ولري دا کومه خبره نه، په ولسي جرګه باندې یا د ولسي جرګې په غړو باندې دا تور لګول چې ګواکې دوی کوم امتیاز اخلي یا دوی امنیت شورا ته ورځي نو دوی د معاملې لپاره ورځي، دا کاملاً غلطه خبره ده. دا هغه خبره ده چې دښمن یې غواړي ویږي او د خلکو په ذهن کې یو غلط غلط ذهن سازی وکړي. نو زما نظر دا دی چې ولسی جرګه باید د حکومت سره هر وخت ښې اړیکې ولري. دا هیڅکله هم په دې معنا نه ده چې ولسی جرګه به د امنیت شورا سره یا د حکومت سره د بچې په سر باندې کومه داسې میله وکړي خدای نخواسته چې هغه به د ولس په تاوان وي. هغه چې په د ولسي جرګې په غړو باندې تور لګوي، هغه پخپله یا له دې موضوع څخه خبر نه دي، یا پخپله د شخصي معاملې لپاره د شخصي ګټو لپاره کوشش کوي وکیلان د ولسي جرګې سره په تقابل کې واقع کړي. البته د حکومت سره
د افغانستان د ولسي جرګې د مالي چارو او بودیجې کمیسیون مرستیال جاوید ساپای لتا سي ډیره مننه.
دا چې پټولو پښتنو د ځان نگران دے سمره خيست افغانستان دے وی ګران دے سمره خيست افغانستان دے شان د ګلونو چې پرتې پور بلدا دا خاورت کابل دا دا خاورت کابل توکړی پختنو ظلمو پټو کې بل پول دا دا خاورت کابل دا دا خاورت کابل پشان د ګلونو چې پرتې پور بلدا دا خاورت کابل دا دا خاورت کابل پستر گوئے لگاؤ ماں